څلور بجې شوې. احمد چې بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وای تر هغه به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانستل شي. ویني د دې سفارت مرستیال ډونالد پرامپ په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن یې د دې سفارت په اکسپانه کې خپور کړی دی، ویلي دی چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالی پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوې دي. براون وویل متحد ایالات له هغو افغان کورنیو سره پیوستون څرګندوي چې زده کړې د یوه حق په توګه د ټولو لپاره غواړي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات به د افغان زده کوونکو ملاتړ ته دوام ورکړي او هیڅکله به د ټولو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانستلو له غوښتنې پشا نه شي تر څو د افغانستان راتلونکی روښانه شي. طالبانو د خپل واکمنۍ په سباندې دریو کلونو کې ل شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم څخه منع کړي او هم د پانتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. په هغې اعلامیې کې چې ښاغلي مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې خپره کړې، ویلي چې د دوی مشر په دغه 14 ورځني سفر کې د رواني وژدې اسمبلۍ میاشتې په 1 نیټه پیل کړی و. د لویدیځ شمال، شمال ختیځو او شمال لویدیځو 12 ولایتونو هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو څخه په لیدنو کتنو کې له مسؤولو چارواکو، علماو او سپینچرو سره خبرې کړې او هغوی د شرعي قوانینو عملي کولو ته بللې دي. د طالبانو مشر چې د 2020 کال د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس هیڅ کلام په محضر کې نه دی لیدل شوی، د شرعي قوانینو پر پلي کېدو ټینګار داسې مال کوي چې د بشري حقونو مدافع ډلې په دې برخه کې د نوموړي فرمانونو او احکام د ښځو په وړاندې ډیر سخت بولي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نویډا لوبغالي کې پیل شي د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. دا اتم ځل دی چې یوه ټیسټ لوبه پرته له دې چې پیل شي د باران له امله لغوه کیږي. لومړی به یې په 1990 کال کې او تر ټولو وروستی نږدې 26 کاله مخته د نیوزیلند او هند ترمنځ وه. د ګریټر نویډا د لوبغالي کارکوونکو هڅه کوله چې د دغې لوبې لپاره مناسبه ځمکه برابره کړي، خو پرله پسې بارانونو د دوی د دې کار مخه ونیوله. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د برېټانیا صدراعظم کیر سټارمر نن په واشنگتن کې سره ګوري. اوکراین د متحده ایالاتونو او برېټانیا په ګډون پر لویدیځ فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لري کړي چې له دې هېواد سره په مرسته شویو وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نه شي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره استفاده وکړي. د بایډن او سټارمر ترمنځ د خبرې داسې مهال هم کیږي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پالیسۍ د بدلون نقش لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روان اونۍ کیف ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوډ لامی د سفر په ترڅ کې پر خپلې غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیځ اجازه ورکړي چې د دوی لخوا په ورکړل شویو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. په دایکونډي ولایت کې پر هزارو د داعش برید د افغانستان دننه او بهر غندل شوی. ایران ویلي چې د عاملینو د موندلو لپاره مرستې او همکاري ته چمتو دی. وړاندې به جزئیات درسره شریک کړو. د طالبانو ویلي د دوی پر قوانینو او تقنیني اسنادو انتقاد کوونکي به محاکمو ته معرفي کړي. یو شمېر خلکو دا حکم غندلی.
دا هغه دیکتاتوریزم ده چې دوی خپل غشتنې او خپل نظریات د افغانستان په ولس باندې د ټوپک او د زور له لارې تطبیقوي.
د ټاپي پروژې په اړه به واوري.
په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولی شي چې دې ته پیسې ورمنظور کړي.
په کونړ کې له خوږولي بوټي سره چلند ته اندېښنه شته.
د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټي وباسي چې په دې سره د دې بوټي دغه نسل یا دغه بوټي په خدمتو په طرف باندې روان.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان په دایکنډي ولایت کې د داش خراسان څنګه پرونی مرګونی بریټ په کوردنن او بهر غنغ برګونونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د خبري د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې. په کور دننه پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې ادارې شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو دا برید غندلی. په کابل کې د ایران سفارت د دغې پیښې د عاملینو د مجازات کېدو غوښتنه کړې. پرون د دایکندي غور پر لاره ناپیژاندو وسلوارو پر ملکیانو حمله وکړه چې له امله یې 14,000 افغانان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دایکندي کې د داعش خراسان څانګې وروستي برید چې له امله یې 14 ملکیان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر پراخه غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې د غبرید د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې ده او ویلي دي چې د داعش د ادا شویو بریدونو زیاتوالي ته اندېښنه لري. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه د غندنې په بیان کې دغه پیښه تروریستي او د بشریت او اسلام ضد هغه بللې ده. په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم ویلي چې د 14 بیګنا هیوادوالو وژل محکوموي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو مشرانو رحمت الله نبیل او معصوم ستانکزي هم دغه پیښې غندلي او په خپلو ایکس پاڼو کې په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې دا یوازې په هزاره وګړو نه بلکې د افغانستان په ټولو خلکو برید دی. د جمهوري غوښتونکو میرمنو شبکې په یو خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړ بنسټونو څخه غوښتي چې دغه برید وڅېړي او پایلې له ټولو سره شریکې کړي. په کابل کې د ایران سفارت هم د پیښې د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې عاملین باید مجازات او په دې برخه کې د مرستې لپاره خپل چمتووالی هم اعلان کړی دی. دا وسلوال برید پرون د دایکندي غور په لویه لار رامنځته شو چې له امله یې 14 ملکي هزارګان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. سیمه ییزو سرچینو ویلي چې ناپیژاندو وسلوالو د دایکندي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودرو او ډزې ورباندې وکړې. په همدې حال کې د دایکندي ولایت مدني فعال سخی ساده چې د پیښې په اړه معلومات لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وسلواله حمله کې د قردیوال کلی ټول سړي له منځه وړل شوي دي.
متاسفانه په تمامي مردای په
له بده مرغه د قردیوال کلی ټول نارینه په دغه پیښه کې له منځه وړل کیږي او تر اوسه د پیښې عاملین نه دي پیژندل شوي. که څه هم یو افراطي او تروریستي ډله داعش د پیښې مسؤلیت په غاړه اخلي، خو لکه څنګه چې په جریان کې استئ، څو میاشتې مخکې په همدغه سیمه کې یو بل ځوان په ډزو وژل کیږي خو دغه پیښې عاملین هم معلوم نه شول. دا چې په تیر او اوسني حکومت کې د هزارګانو په وړاندې د هیڅ ډول پیښې عاملین نه دي محاکمې شوي، دې مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او ویلي دي چې نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. د داعش خراسان ولایت څانګې د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسؤلیت منلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې جنګیالیو د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 شیعه مسلمانان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. یو شمېر افغانان بیا په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو اندېښمن کړي دي. د دایکندي ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
14 نفر شهید شوده و 4 نفر زخمی شوده که
په پرونی پیښه کې 14 کسان شهیدان شوي او 4 نور ټپیان شوي چې دا غوی وضعیت هم ښه نه دی. ټپیان د ولایت مرکز ته لیږدول شوي، حالت یې ډېر نازک دی او ممکن هغوی هم ډېر ژر له منځه ولاړ شي. دې پیښې ټول ویرولي او هیڅوک اوس د دې جرأت او توان نه لري چې لږ لرې ځای او یا هم خپلوانو کره ولاړ شي. خلک نه پوهیږي چې څه وکړي او وضعیت بالکل غیر نورمال دی.
د غبرګونونو په دوام ټاکل شوی د جمعې د ورځې ناوخته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې هم د دایکندي ولایت د مدني فعالانو له لوري یو اعتراضي غونډه وشي. کسام طالبانو په کراتو په افغانستان کې د داعش د ځپلو خبره کړې، خو د داعش خراسان ولایت څانګې د دایکندي د برید سربیره وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13 نیټه په کابل کې هم د مرګونی برید چې پکې 19 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه مسؤلیت منلی و. له دې وړاندې دغه ډلې د روان لمریز کال د ثور د میاشتې په 28 هم په بامیانو کې د هغه برید مسؤلیت منلی و چې پکې د دریو بهرنیو سیلانیانو په ګډون 4 تنه وژل شوي او د یوه بهرني وګړي په ګډون 4 نور پکې ټپیان شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد ادارې مشر ولادیمیر وورونکوف هم خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې میشت د داعش خراسان ولایت څانګه په بهر کې بریدونه کولی شي. هغه همداراز اندېښنه ښودلې وه چې د داعش خراسان ولایت څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي وړتیاوې ښې کړې او په افغانستان کې د یادې ډلې او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت د اندېښنې وړ دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د طالبانو عدلي وزارت ویلي چې د دوی د حکومت پر قوانینو او تقنیني اسنادو باندې نیوکه پر اسلامي شریعت نیوکه ده، او که څوک مخالفت وکړي او یا پرې نیوکه وکړي محاکمو ته به معرفي شي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د څرګندونې د بیان د ازادۍ نقص بولي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د دوی د حکومت ټول قوانین او تقنینی اسناد د اسلامي شریعت له مخې جوړیږي او پرې نیوکه پر اسلام نیوکه ده چې په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. دغه وزارت پرون پنجشنبه د توشیح شویو تقنینی سندونو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، که څوک په رسنیو او یا په نورو مجالسو کې دې سندونو سره مخالفت کوي او یا هم پرې نیوکه کوي نو له شرعي چلند سره به مخ او محکمو ته به معرفي شي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دا د بیان د ازادۍ نقص دی چې خلک ونشي کولی خپل نظرونه په ازاده توګه بیان کړي. د پلازمېنې کابلي اوسېدونکي د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې دو د شریعت په نوم باندې چې شپه کم قوانین پلي کوي او هغه کې ازادي بیان د پښو لاندې کېږي او خلک خپل حقوق ته نشي رسېدلی، خلک په دغه نقطه کې مشکل لري. هغه خبرې، هغه قوانین چې شریعت په نوم باندې دلته پلي کېږي هغه هم نشته دی.
یو افغان نجلۍ چې د طالبانو د بندیزونو له امله له لوړو زده کړو بې برخې شوې او د هم نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو د عدلي وزارت د تازه اعلامیې په غبرګون کې وایي،
طالبانی که ادعا دارن قوانینشان برگرفته از شریعت اسلامی
هست. طالبان چه ادعا کوي قوانین یې اسلامی شریعت اخیستل شوی دی و دی وایی چه دی اسلام قرآن کریم یا حدیثو پا کم ذاکر آغیلی چه خزی دی زدکر و کار حق نلری، طوله که هیچ چوک دی اعتراض او خبری کولو حق نلری، انتخاب حق نلری او دی بیان آزادهی پا طوله که لمنزت للی.
پورته وخت کې د حقوقي چارو په اختر راسخ وي د یو هیواد قانون د ټولنې د نظم او هوساینې لپاره د هغه هیواد د خلکو په وړاندیزونو تصویب او تطبیقیږي، نه په زور او جبر. هغه زیاته کړه،
دا هغه دیکتاتوریزم ده چې دوی خپل غوښتنې او خپل نظریات د افغانستان په ولس باندې د ټوپک او د زور له لارې تطبیقوي، او که چیرې د دوی فرمانونه او نظریاتو په اړه باندې منفي نظر څوک ورکړي هغه به زنداني کیږي، هغه به بیا وژل کیږي او هغه به ترور کیږي. دا خپل معنا او مفهوم دا دی چې دوی انساني حقوقو ته درناوی نه لري.
د طالبانو حکومت پر قوانینو او تقنینی اسنادو د نیوکې او مخالفت په حقله د عدلي وزارت د څرګندونې دا مهال دی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې تازه اعلان شوی له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوی دی. په دغه قانون کې راغلي د ښځې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د ښځې د مخ پټول هم ضروري دي. همداراز په دغه قانون کې د ښځو غږ که تلاوت او نتخانی هم وي په عمومي ډول منع شوی او د ښځو لوړ غږ او رد بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هېواد تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تېر جمهوري حکومت پر مهال جوړ شوی اساسي قانون ځنډولی او دوی د فرمانونو له مخې قوانین پلي کوي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه بللي وه او ویلي وه چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي. د اساسي قانون نشتوالی هغه څه دي چې حقوق پوهان او افغان وګړي په دې هېواد کې د بې ثباتۍ د زیاتوالي د یو لامل په توګه بیانوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر لسمه په یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له خپلې دندې لرې کړی. په بیان کې ویل شوی دی چې دغه پریکړه د سپتمبر له لسمې راهیسې عملي شوې ده. آصف درانی د 2023 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازی په توګه ګمارل شوی و. له پاکستان دا خبر هم لرو چې خیبر پښتونخوا په بنو او باجوړ کې پولیسو حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړي چې د هغوی غوښتنې دی ومني کني دوی به د پولیو د ټیمونو له حفاظت نه بایکاټ وکړي. دوی د لقمان په نوم د هغه پولیس سرتیري د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې چې د سپتمبر پر 11مه په ملاسیدګۍ سیمه کې ووشل شو. هلته د بنو د پولیسو لاین مخې ته په پارلت ناستو پولیسو سرتیرو هم حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. د بنو د پولیسو مشر ډی پی او ضیاءالدین نن له احتجاج کوونکو پولیسو سره خبرې کړې او دوی ته یې ډاډ ورکړې چې ټولې غوښتنې به یې منل کېشي. د بنو پولیسو غوښتنه کړې چې په ډومیل کې د وژل شوي پولیس سرتیري وژونکي دې ونیول شي. د پولیسو کنټرول خونو او تانو ته دې پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورسي او پولیسو ته دې اجازه ورکړل شي چې له نیول شویو وسلوالو نه خپلې پلټنې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا مشران نن په واشنگتن کې پر دې خبرې کوي چې آیا پر هغو وسلو محدودیتونه لرې کړي چې لویدیز اوکراین ته ورکړي تر څو دا هېواد وکولی شي د روسیې د خاورې دننه د هدفونو په نقشه کولو کې ترې کار واخلي. کیف په دې وروستیو کې په دې برخه کې پر لویدیز فشارونه زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر نن جمعه په واشنگتن کې سره ګوري. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراین د متحدو ایالاتونو او برېټانیا په ګډون پر لویدیز فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لرې کړي چې له دې هېواد سره په مرسته شوو وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره کار واخلي. خو موسکو په دې برخه کې کیف ته د اجازې ورکولو په وړاندې جدي خبرداری ورکړی دی. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې تمه ده چې په واشنگتن کې د بایډن او سټارمر نننۍ خبرې به پر همدې موضوع متمرکز وي. دا کتنه یوه ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اروپا ته خپل سفر پای ته ورسوه چې په ترڅ کې نوموړي ته اوکراین او متحدینو یې یو ځل بیا پر هغو غوښتنو ټینګار وکړ چې وایي کیف ته باید اجازه ورکړل شي چې د لویدیز له خوا دوی ته په ورکړل شوو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نښه کړي. د راپور لمخې بایډن په تیره مئی میاشت کې پالیسی بدله کړه چې لمخې اوکراین کولی شي پر هغو توغندیو چې امریکا ورکړي د روسیې د حملو په وړاندې دفاع وکړي، خو دا چې په کوم واټن کې هدفونه په نښه کولی شي پرې محدودیتونه یې لګولي دي. په دې معنا چې اوکراین یوازې کولی شي خپلې پولې ته نږدې سیمو کې هدفونه په نښه کړي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې د سپتمبر په 12مه د حکومتي سرچینو له قوله خبر ورکړ چې وایي لندن له مخکې اوکراین ته اجازه ورکړې چې کولی شي د دې هېواد له خوا له مرسته شوو سټورم شډو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې ډېر وړاندې د هدفونو د په نښه کولو لپاره کار واخلي. خو نورو برتانوي رسنیو ویلي چې برېټانیا د واشنگتن اجازې ته اړتیا ځکه لري چې د دغو وسلو ډېرې پرزې امریکایي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې لویدیز خپله پالیسي بدله او اجازه ورکړي چې له وسلو یې د روسیې په خاوره کې دننه د لرې هدفونو لپاره کار واخیستل شي، نو دا به د روسیې په وړاندې د ناتو د جګړې په معنا وي. پوتین زیاته کړه که داسې وشي نو دوی به هم د جګړې د ماهیت بدلون ته په پام سره د هغو ګواښونو پر بنسټ مناسبې پریکړې وکړي چې ورسره مخامخ کیږي. پوتین ادعا وکړه چې د اوکراین پوځ یوازې هغه مهال کولی شي له دغسې وسلو د بریدونو لپاره کار واخلي چې د ناتو د سټلایټونو له معلوماتو او پوځي پرسونل څخه یې چې د دغسې وسلو د کارولو لپاره روزل شوي کار واخلي. د بایډن او سټارمر ترمنځ دغه خبرې داسې مهال کیږي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پالیسۍ د بدلون نښې لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روانه اونۍ کیف ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوید لامی د سفر په جریان کې هم پر خپلې دې غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیز دې اجازه ورکړي چې له وسلو یې د روسیې د خاورې دننه هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د ټاپي پروژې د چارو د پیل په اړه بېلابېلې هیلې او اندېښنې لري. یو شمېر کسان دا پروژه د کارموندنې، اقتصاد، پرمختګ او سیمه ییز ثبات لپاره یو لوی فرصت ګڼي، خو یو شمېر نور بیا د دې لوی پروژې امنیت او تمویل ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیر چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. طالب چارواکو ویلي چې له هرات وروسته د دغه پروژې دوهم او دریم فاز هلمند او کندهار ته رسیږي. د حکمت الله صلحی او محمد قاسم توخی په نوم د دغه ولایتونو اوسیدونکي وایي ټاپي پروژه کولی سي د خلکو په ژوند کې لوی بدلون راولي. دوی زیاتوي چې دا پروژه د کار فرصتونه زیاتوي او د سیمه ییز ثبات لپاره هم مهمه ده.
دا پروژه باید ډیر کلونه تر مخه عملي سوی وای. په اول ځل کې خو 450 میلیونه ډالر هر کال باید دوی مشترکې، ځکه دوی دغه زبرځکه په دافیت نیولې ده، او په دې کې تر ډیر اندازې پرې ګیس یا گاز موږ خلک اوس خبر خبر کیږي چې موږ اوس هیڅ گاز داسې نه لرو، ټول ډبې دي.
موږ ځوانان او افغانان په دې پروژه باندې خوشحاله یو، ملاتړ یې کوو، هر اړخیز کومک او همکاري ته چمتو یو. او په دې پروژه کې نه یوازې دا چې د افغانستان او خلکو اقتصاد پورې به حتمي مثبت اثرات وشیندي، همداسې په سیمو باندې مثبت اقتصادي اثرات منفي شي.
د زابل ولایت اوسیدونکی روزی محمد زابلی باور لري چې ټاپي پروژه نه یوازې د افغانستان لپاره د انرژي کمښت مسله حل کولای شي، بلکې د عوایدو یو نوې سرچینه هم برابروي. هغه زیاتوي چې دا پروژه د سیمه ایز اتصال په برخه کې د سیمې هیوادونو ترمنځ همکاري او متقابل اعتماد ته وده ورکولای شي.
زما په نظر سره د ټاپي پروژه دلته په سیمه کې د سیمه ایز اتصال په برخه کې مخورا مثبت نتایج درلودلای شي، ځکه د هغوی هیوادونو ترمنځ چې اقتصادي مناسبات یې په ښه ډول باندې، د هغوی ترمنځ ډیپلوماسي او سیاسي اړیکې هم په ښه ډول باندې، ځکه دوی کوشش کوي چې په ښه ډول باندې مخته ولاړ شي تر څو خپلو اقتصادي موخو ته ورسیږي. نو افغانستان دلته د دوی ترمنځ، د دغو هیوادونو ترمنځ یو کوریډور حیثیت درلودلای شي، او په اقتصادي برخه کې ښه منافع درلودلای شي. په اوس وخت کې زه فکر کوم د افغانستان لپاره دا پروژه ډیره مهمه ده.
خالد پښتون چې د تیر جمهوریت پر مهال په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی وای، د افغانستان په ځینو سیمو کې او په پاکستان کې رواني نامنی د ټاپي پروژې لپاره امنیتي خطرونه رامنځته کوي. خالد پښتون همدارنګ زیاتوي چې د دې پروژې د تمویل په برخه کې د وضاحتونو نشتوالی او د پرانیستي په مراسمو کې د پاکستان او هند د چارواکو نه ګډون خلکو ته د دې پروژې د تطبیق په برخه کې شکونه او تردیدونه پیدا کړي دي.
ګوره د وضاحتونو په صحیح ډول نه جوړسوي. طبیعي ده که دا پروژه تکمیله سي، کوم چې دا اول دوره امارات، بیا کرزي صاحب په دوره کې، بیا د اشرف غني په دوره کې، او دروس بیا په امارات کې په څلورو مختلفو دورو کې تاسوله، خو متاسفانه هیڅ وخت دې عملي جامه وانه غوستله. او اوس هم د دوو مملکتو د امنیت په خرابېدو سره چې په افغانستان کې هم امنیت تر ډېره ځایه سل په سل کې تامین نه دی، او په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی، زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولای شي چې دې ته دې پیسې ورمنظور کړي.
ټاپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د نلیکې د غزولو لپاره جوړه شوې ده. دغه نلیکه له افغانستان څخه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لارې تیریږي او بیا پاکستان ته داخليږي، چې له هغې وروسته به تر هند پورې وغزول سي. ویل کیږي چې د دې نلیکې ظرفیت به په کال کې نږدې 3 میلیارد متر مکعب ګاز وي.
په کونړ او ننګرهار کې د سیندونو پر غاړو داسې طبي بوټي شته چې په یوناني او نورو درملو کې کارول کیږي. د یوناني طبيبانو په خبره د ناروغیو په درملنه کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. له دغو بوټو یو هم د خوژولې طبي بوټی دی چې د ځایي خلکو په وینا سوداګري د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لاروی کې پاکستان ته قاچاق کوي. دا بوټی په کونړ او ننګرهار کې د سیند غاړو ته پریمانه راټوکیږي او له تیرو څو کالو یې خلک له جرلو سره باسي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د کونړ سیند په دواړو غاړو او د سیند منځ کې له اوبو اوچتو وچو کې د خوګولي په نوم پریمانه بوټی چې په تبابت کې ورنه استفاده کیږي، له تیرو څو کلونو راهیسې د سیمې له خلکو په ارزانه بیه اخیستل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. دغه بوټی چې شنی کلک او نسبتا نری پانی، سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري، ویل کیږي د سیمې خلک له جرړو سره راباسي، بیا یې سوداګر ورنه په کمه بیه پیری. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو الله نظر حیران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې خلک دغه بوټی اوباسي او ځینې سوداګر راځي بیا دینه دغه بوټی په ارزانه بیا خلي، خو دغه بوټی بیا پاکستان او هندوستان ته قاچاقیږي چې هلته دی په قیمت بیا باندې خرڅوي. او دغه بوټی مخکې به په ښه طریقې سره کټکو خلکو بر سر به کټکو نو بیخ به پاتې نو بیا به دوباره شین کېده، خو چونکه اوس د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټی اوباسي چې په دې سره د دې بوټی دغه نسل یا دغه بوټی په ختمېدو په طرف باندې روان، نو زمونږ د غوښتنه ده د اسلامي امارت نه قاچاقي ډول کول باندې د دې بوټو د لیک د مخنیوي او
د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه، خو نو موړې دا هم وای چې یو برخه د بوټي یونانی طبيبان هم له خلکو اخلي.
د کونړ سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي، خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څه واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسې ځای کوي.
په کونړ کې د کرنې برخې پوهان وایي د خوګولي طبي بوټي د کونړ سرکانو، نرنګ، خاص کونړ، نورګل او په ننګرهار کې له خیبی نیولې تر لالپوري او مومندرې پورې د سین دواړو غاړو ته پریمانه پیدا کیږي. د سرکانو ولسوالۍ د زراعت مسلکي انسټیټیوټ ښوونکي محمد بلال د خوګولي د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
وړانګه خوښوونکي بوټي دی چې د ودې په دوران کې ګرمې هوا او معتدل رطوبت ته اړتیا لري. په ژورو خاورو کې چې د کلسیم مرکب لري ښه وده کوي. د خوګولي کیمیاوي جوړښت داسې دی چې ګلوکوز، سکروز، البومینی مواد لري او همدارنګه اړین مواد چې دی کې د خوګوالي لامل ګرځي دی هغه ګلیسرین دی.
ښاغلی بلال وایي خوګوله د ګڼو ناروغیو ضد درملو کې کارول کیږي.
قبضیت، د مثانې اختلالاتو د رفع کولو، د سترګو د سوخت، ستوني درد، معدې درد، التهاب، معده کې تریوالی او کلسترول کموي او د طبي علاج لپاره هم استعمالیږي.
په کونړ او ننګرهار کې حکیمان او یونانی طبيبان هم وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم، د میکروبونو، د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي. د دوی په خبره دا بوټي د بدن عمومي قوت، د انسان ځوان ساتلو، د هډوکو د دردونو او د روماتیزم لپاره هم ګټور ثابت شوی دي. د دغه یونانی طبيبانو لډلې حکیم سالم احمد ازادي راډیو ته وویل:
همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دي، د خشک ټوخي لپاره، بل د ستوني درد لپاره، د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي هغې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د کونړ او ننګرهار اوسیدونکي وایي په وروستیو کې د یاد ګټور نبات له سټو راویستل زیات شوي او د ورکېدو ګواښ سره مخ دی. په کونړ کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست یو کارکوونکي چې له نوم خودلو او غږ خپرولو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې په دې وروستیو کې د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو زیاتېدو په وجه د خوګولي راویستل زیات شوي، خو د ده په خبره اوس ټولو ولسوالانو او امنیت قمندانانو ته دنده سپارل شوې چې د خوګولې په ګډون د ټولو طبي بوټو راویستلو او قاچاق مخنیوي وکړي. خو ننګرهار کې د اړوند ارګانونو مسؤلینو او کارکوونکو سره په خبرو بریالي نشو. په کونړ او ننګرهار کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بې درېغه راویستلو او بیا یې په کم قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې نور ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي نباتات هم شته چې د کونړ او ننګرهار د خوګولې د برخلیک سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لمړی قدم کې د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپله یو معلوم یم د جمهوریت د زمانې، یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په چار سو بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی د بل له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورت بویې دی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړ جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دې مولایان د خدای درسول الله رور معلومه دی. دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندې په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتوه په سخت دریځه ترینګله دغه کې ساتي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغه راپورونو متن لوستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې یا د شپې په ترڅ کې خپرو. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم لیدلی او اوریدلی شئ، او همدارس د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو لړۍ تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې موندلی شئ. په دې خپرونه کې هم 19 پروګرام لرو ازادي میلمه، خو مخکې تر دې چې خپرونې ته مخه کړو څلور بجې او 10 دقیقې دی لنډ خبرونه.